نامشال راډیو دا دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په وروستي خبری ساعت کې زپا امیر ساحل او عبدالحی کاکړ دغه خبره خلاصو. په خبرونه کې د پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه د خبری رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی اسلام آباد د کابل هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوی برید کې د ایس ای د یوه چارواکي لاس و. د نیټو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د ایران سرکاري میډیا وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د شنبې په ورځ د ایران ایچ ان پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي. پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوی برید کې د ایس ای یو چارواکي لاس درلودی. د افغانستان ملي امنیت ویاند حسیب صدیقي پرون په ژواک خبري اژانس ویلي چې برید حقاني شبکې کړی و چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه. خو نن د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله دغه تورونه رد کړل. د وای دغه ستورونه د ایس ای او چارواکو پر ضد په خوا هم لګیدلی دي. موږ دغه تورونه ردوو. پاکستان د افغانستان خوا خوشی دی. د افغانستان ملي امنیت ویان دا هم ویلي چې پر پارلمان په برید کې استعمال شوی موټر په پېښور کې تیار شوی و. د دوشنبه په ورځ په سوی حمله کې دوه کسان مړه او دیرش نور ټپیان شوي وو. د پاکستان په سیند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر زر ته رسېدلی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 159 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی بیگا خبریالان ته وویل
په تیرو څلورو ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جل وهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ روغتون کې د تودوخې له امله 310 کسانو خپل ژوند بایللی.
په عین حال کې د سند د وزیر اعلی سید کلم شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزي حکومت واچوله. په قبایلي سیمه کورمکي چارواکي وایي نامعلومو سوالو دوه عسکر وژلي او دوه یې ټپیان کړي دي. دوی ویلي پېښه نن سهار شاوخوا 8 بجې په ورمګي سیمه کې هغه وخت وسوه کله چې وسلوالو پیاده روان امنیتي عسکرو باندې ډزې وکړې. یوه انتظامي چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال ډېډو ته وویل په پېښه کې دوه عسکر ځای پر ځای مړه شو او دوه ټپیان شو. تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی د پېښې په اړه منلې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټیشنونو لسره ځای ټاکنې کېږي. د پولینګ سټیشن یې په 15 بیلابیلو ځلو کې دي. د انتخابي کمیشن د اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټیشنونو ځکه لسره ټاکنې کوي چې هلته یو خو درغلي شوې ده او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته شوې دي. د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان شوې. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مئی پر 1 شوي وي. عوامي نیشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام او پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف ته پراخو درغلیو تور پورې کوي خو هغوی دا نه مني. د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان په مسله خبرې کوي. د نیټو دفاع وزیرانو غونډه پرون په برسلز کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سنګزی نن په غونډه کې ګډون کوي. له برسلز د مشالېډو خبریال وایي په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به د غراس په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس روټ وایي د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس روټ د دغه نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات معلومات ورنکړ خو ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامداره ملاتړ ته دوام ورکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اتارتاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزي د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه دې هیواد ته ورغلی دی. اتارتاس خبري اژانس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خولې لیکي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو په اړه اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د فعالیت زیاتېدل د اندېښنې وړ ګڼي. د ایران سرکاري میډیا وایي د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبې په ورځ د ایران اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا له ویانا ته ځي. د اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. له ایران سره په دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل لوغاړو ټاکلی دی چې د رواني میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسېږي شي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران اټومي پروګرام کابو کول غواړي چې شایي په پوځي توګه استعمالېږي. ایران وایي دوی د اټومي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. اور سه خبر دا چې امریکا یو فاقی جج په رسمي توګه د جوهر سارنایف په نامه هغه کس د مرګ سزا ورولې ده چې په بوسټن ښار کې په بمی چاودنه تورنو. جوهر سارنایف د چهارشنبې په ورځ د عدالتي اورېدنې پر مهال په دې سزا محکوم سو. دی د عدالت په وړاندې په هغو چاودنو کې لاغزمنو کورنۍ سره د عدالت په وړاندې په هغو چاودنو کې لاغزمنو سو کورنیو بخښنه وغوښته. خبرونه پای ته ورسېدل. او سم سراج جهیل د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي، یو په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ، یو یورو په 115.10 روپۍ او په 115.50 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ، او یو افغانی په 1.22 روپۍ او په 1.04 روپۍ، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. پاکستان د افغانستان هغه تور ناسم بلل چې ګواکې آی ایس آی پر پارلمان برید کې لاس لري.
پاکستان از ا ویل ویشر اف افغانستان. وی هاف کمټمنت ټو اور ګډ نیبرلی ریلیشنز ود افغانستان.
په سند او بالخصوص کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له کبله د مړو شویو شمیر له 900 زیات شوی دی. د کوټې ښاروال وایي هغه ټولې ودانۍ به نړوي چې له قانوني حد زیاتې لوړې دي. د افغان کډوالو رجستریشن نوای بهیر او د پاکستان سیاسي حالاتو په اړه د شننو ترڅنګ نړیوال رپورټونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. پاکستان د افغانستان هغه تور ناسم بلل چې ګواکې آی ایس آی پر پارلمان په برید کې لاس لري. دا خبره نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه. ریاض مسخیل را سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، که لګراته وای چې قاضي خلیل الله څه وویل؟
جی بالکل دغه کم برج چې د افغانستان په پارلیمان شو نو د هغې په دغه اړه چې کله د هغه نه تپوس وشو چې ګنې داسې تورونه لګي د افغانستان له خوا چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی یو افسر چې کوم دی نو هغه د دې په شا وو نو قاضي خلیل الله دغه تورونه چې کوم دی هغه مسترد کړل د وینا وه چې د دې نه مخکې هم وخت په وخت په پاکستان دغه رنګ تورونه لګېدلي دي چې څه قسمه پېښه په افغانستان کې رامخې ته شي نو د هغې سره د پاکستان استخباراتي اداره هغه تړلې کېږي خدا سے هیڅ خبره نشته مونږ د افغانستان خیر خوایو پاکستان د افغانستان افغانستان کې امن او خوشحالي غواړي او دغه لړ کې چې د پاکستان نه څومره کېږي نو هغه به مخکې هم خپل کردار ادا کړی دی او بیا به هم خپل کردار ادا کوي
ریاض مسخیل ډیره زیاته مننه اوریدونکو تاسو د قاضي خلیل الله د خبرو خلاصه واورید تیر ورځ د افغانستان ملي امنیت ادارې تور پورې کړ چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی کړه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لکه څنګه چې ریاض مسخیل وویل نن دا تور رد کړی دی پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې بریدونه او تر هغې وروسته تورونه د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز لري د دې پوښتنې ځواب منور شاه راکوي
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان ترسره شوي وسلوال برید کې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې دا ډول پیښې او تورونه به پرې اثرات ولري د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شینواری وایي
په دې باندې لاپروس د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د داعشای په غوښتنه باندې حقاني شبکې طرح کړی نو لاپروسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندونې نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره په رسنیو کې تاسو نه دي راغلي نو دا معلومات چې آیا څومره حقیقت لري دا دغه موضوع او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا د دې تر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه څرګند کړی
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایر بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوه کول بغیر تحقیقاتو نه زه حمله سوروزی شوی دی او دی دومره تیز دی نه چې دا دومره تیز دی او دومره رفتار سره دی دا تحقیقات کوي نو پکاج دی ته مخکنه به پته لګیدلې وي او دې مخنیوي کړې وي بهرحال اوس چې کوم تعلقات دي هغه بالکل ساز خبره صحیح ده دا یو کشیدګی اړخته اوس ماته ښکاري چې روان دي افغانستان نه دغې تشویش دی دغې د تشویش خیال ساتل پکار دي پارلمان باندې حمله چې کومه ده دا کمزنه شو وکړه دا پکار چې دواړه استخباراتي ادارې کینی او د دې معلوم کې آیا کدا په خبر نو واقعي شوی د پاکستان د پکار دي چې د باندې ګامونه پورته کړي او د کسان چې کوم پکې ملوث دي هغه ورونیسي
نو مولا زیاتوی په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتی او سیاسي چارو پوها حکمت الله اعظمی وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي کې دې شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري
زما فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودې د پاکستان نه درلودې هغه جلا خبره ده مګر د دې امکان هم شته د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي د هغوی هم په ښه کې لاس کېدلی شي نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو د روابط سبوتاج کړي او په هغه کې د خپل منافع لري
د یادونه ول دا چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توند شوي دي د لړکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړی دي
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
چارواکي وایي په سند کې د سخت ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر له 900 زیات شوی دی. د سند حکومت په ټولو دولتي او نادولتي روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ګرمۍ له کبله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او اغېزمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي اوس هم د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې سلګونه خلک داخل دي چې پکې د یو شمیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. د موسمیاتو اداره وایي له ننه ښایي په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شي او په هوا کې به نمی هم کمه شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د سند صوبې د صحت محکمې د چارواکو په وینا چې تیرو 15 ورځو کې د سخت ګرمۍ او تپ له کبله د مړو شمیره د 990 نه اوړېدلې ده. سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړي دي او انتظامیه ته هدایت جاری کړي چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپتال ویاندا ډاکټر سیمی جمال وایي چې په اسپتال کې د مړو شمیره 311 ته رسیدلې او د نورو یو شمېر حالات مرګونه دي. د غرنګ د سیول اسپیټال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وی چې د دې په اسپیټال کې د مړو شمېر تر 300 ته رسیدلې ده. له دې سربېره د کراچۍ په میټروپولیټن اسپیټال کې 200 او لیاقت نېشنل اسپیټال کې 60 کسان مړه شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په چمن میډیکل انسټیټیوټ، د ماشومانو سرکاري اسپیټال، قطر اسپیټال، ضیاءالدین، انډس او د لیاری جنرال اسپیټال ته هم یو شمېر مړي راوړل شوي دي. د خیر کې ګړی او غیر سرکاري تنظیم ای دی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته اووی چې په 13-15 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نه زیات مړي راوړل شوي دي او دا مهال هم د 100 نه زیات مړي په ای دی سرطخانه کې پراته دي.
د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زموږ مرکز ته راوړل شوي دي او هغه په سردخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مري هغه راوړل کیږي.
کله چې مشال ریډیو د سند موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پوښتل نو هغه وی
کراچۍ موسم خو باید انشاء الله نن آنورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر هم لاندې راشي او سره هوا کې چې کوم نمای نمی تناسب دا هم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پرشر سیستم په سرفیس باندې او های پرشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شو. چې کمزوري شي نو خپل کنورجنس والا سیستم به دوباره شروع شي او سره به د ګرمۍ د دومره حد ته چې کوم دغه او دا باندې کم شي.
یاد دې وی چې د 1300 ورځو راسي په کراچۍ او د سند صوبې په نورو یو شمېر سیمو کې سخت ګرمي وه او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلی و چې له کبله یې په دومره لوی شمېر کې خلک مړه شول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کراچۍ کې بالخصوص او په سند کې بالعموم د سخت ګرمۍ له کبله ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او ډېر کسان چې دي هغه په روغتونونو کې هم داخل دي چې د ځینو په اړه ډاکتران د اندېښنې څرګندونه کوي. احمد الله په کراچۍ کې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي چې د ګرمۍ په اړه حال ورته ورکوي او ورته بیانوي چې په هغه ښار کې څه صورتحال دی.
زه شفیق الله د کراچۍ ښار نه دې نه مخکې خو ډېر وخت شوی دی چې په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت دومره په زیات مقدار باندې نه و نوټ کړلی شوی. په اوس نه سوا ډېره زیاته ده او زه پخپله په اسپتال کې اوس وم. دوه ډېډ باډیانې راغلی چې هیټ سټروک د وجه نه ده هغه ایکسپایري شوی ده. اکثریت د هغه مزدور کار دی چې کوم د محنت مشقت کار کوي په ګرمۍ کې. زما زین خان نوم دی. بای ګرمۍ خو دومره دیهاته زیاته ده ورور ده روپۍ کې خو ځان نه راړو او بیجي نه شه بلې ده بیجي لوډ شپینګ دی بیا خپل کوم مقرر
دا مشال ریډیو دا. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وای په خار کې به ټوله هغه ودانۍ نړوي چې د تعمیراتو د قانون سرغړونه کړي او لوړواړی له دیرش فوټه زیات دی. د خبره په ودانۍ کې اکثریت د دولتي هغو دی. ټوله کوټه د زلزلې د خطر پر کرخه پروت خار دی چې پکې د تعمیراتو قانون د لوړو ودانیو جوړولو اجازه نه ورکوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې وویل په کوټه کې په سلګونو داسې ودانۍ دي چې د بلډینګ کوډ یا د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله به یې ونړوي. د ډاکټر کلیم الله په خبره په دې ودانیو کې اکثره سرکاري ودانۍ دي چې تر ټولو زیات خپل سرکار او سرکاري چارواکو له بلډینګ کوډ څخه سرغړونه کړې. نوموړی زیاتوي په دغه ښار کې پخوا په سلګونو داسې ودانۍ جوړې شوې خو د 300 په شاوخوا کې هم اوس جوړېدو په حال کې دي.
په کوټه کې په سنکرو بلډګان جوړ شوي دي. مخکې اوس چې زیر تعمیر شروع دی دا تقریبا د 300 بلډنګ آسپاس شروع دی. مخکې جوړ شوی په سنکرو دي کنه. نو په دا ګوډه کې د بلډنګ کوډ خلاف ورزي شوی ده. د دې حد پورې سرکار په خپل خلاف ورزي کړې ده. سر ما مخکې بلدیه پلازا جوړ کړې ده د ښار په منځ کې دا خلاف ورزي ده.
د کوټه شاروال زیاتوي د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله یې تر اوسه شاوخوا یو درزن ودانۍ نړولې او ډېر ژر به په سلګونو نورې ودانۍ هم ونړوي.
نړول خو اوس لږ دي. یو درزن قدر مې ډیمیج کړي دي. د چا دیوالونه مات کړي دي. چا شټینګ سره کړي. چا دا دا کار موږ ته ډېر پاتې دی. لیکن زموږ کار په دې باندې پر موږ دا مافیا لو مافیا زموږ مخته ولاړ دی. دا زموږ سرکاري اهلکاران بزنس مافیا دا ګټ جوړ دی. موږ پر مخ باندې نه پوهېږو. نو زه غواړم چې یو موثره تنظیم جوړ کړم. یو موثره ګروپ جوړ کړم چې په دا کې زما سره اف سي پولیس زما مجسټر دا ورته ورځي.
د ویل ورده چې د مزک پوهانو په خبره د بلوچستان سر شار کوټه د زلزلې په ریډ زون پروت شار دی چې پکې کله هم زورورې زلزلې راتللی سي او هم دې ته په پام سره ډېر پخوا په کوټه کې بلډینګ کوډ یا د ودانیو لپاره یو قانون جوړ شوی چې هیڅوک هم نشي کولی تر 30 فوټه پورته یا لوړې ودانۍ جوړې کړي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
خدای نور ناصر رپورٹ مورید. د پاکستان د ریاستی او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وای لراتلون کې میاشت به په پاکستان کې د نارجستر شوی او کډوالو نوم لیکنه پیل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له مشر انټونیو ګوتیغ سره د خبري غونډې پر مهال بلوچ وویل د کډوالو نوم لیکنه به د روان کال تر پایه جاری وي. ګوتیغ خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه باید پر دې پوه شي چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په ستنولو کې مرسته وکړي. تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نه خو په ترهګرۍ او نه د نشه یي توکو په قاچاق کې ککړ دي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز ویلي دي چې د افغان کډوالو خپل هیواد کې بیا اوسېدل د سیمې سلامتیا او استحکام لپاره ډېر ضروری دي. د شروع په مازیګر یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه به په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړی شي کوم چې بعد روان کال تر اخیره سرته ورسول شي. خبري غونډې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر وینا وا چې نړیوالې ادارې د افغان کډوالو بیرته تک کې مرسته وکړي. د خبري غونډې وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان د نوموړي سفر په حق له مشال ریډیو ته وویل
په مې کې های کمشنر افغانستان ته تللی و. غنی صاحب او د عبدالله سره میټینګ شوی و. په دې چې 15 کال اوسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کور شوي دي او سم په دنیا کې دویم زیات شمیره د افغانانو د شیاغه به کور دي. په دنیا کې نور مهاجرین جوړیږي نو د نوې خلک چې به کور سي د دې د وجه په خواني سي کم به کور سي دي د اغه چې کومه توجه په کار د اغه توجه نور کول کیږي. نو های کمشنر دلته لاغلی چې خپل د مهاجرینو سره دلته وویني چې بیا د خاص تور سره ګلف ملکونو ته ولاړ سي او انټرنیشنل کمیونټي ته شي ورسي. نو اغه ته وایي چې اوس هم د افغانانو چې کوم ضرورتونه دي اغه شان دي چې څنګه د نن نه 15 کلم مخکې.
مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو څخه اراده لري، نو په جواب کې نوموړی وایي
دې کال اتمې میاشتې پورې دولت پاکستان یو داسې پروګرام جوړوي او په هغه پروګرام کې به هغوی د افغانستان سره سلا مشوره کوي او د هغوی ابزاربشن کپاسټي او د هغوی چې کوم په ځمکه باندې چې کوم حالات دي هغه په خپل نظر کې ساتي او یو نوی پروګرام مرتب کوي. او په هغه پروګرام کې دا دوه ډېر ضروري شیونه چې دي، یو د پی او آر کارډ کې توسي او بل د ټرایپارټایټ اګریمنټ چې کوم د لاندې رضاکارانه واپسي کیږي، د دې دواړه تاریخونه چې دي هم په هغه پروګرام کې راځي. نو دا ځل د کال په اخر کې داسې څه کنفیوژن بني خلک به سم خبري چې د پی او آر کارډ ما یاد څه دی، د ټرایپارټایټ اګریمنټ ما یاد څه دی.
د یادونې دا چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړل شوي پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اور دن کو دامو د ډیو رادیو خبرتیا و اوریدا کتا سی ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او ولی کی په ټویټر او په فیسبوک نوزمک پانه هم خو خول شي او پر ټویټر بور تعقیبول هم شي. د مشال رادیو ل تعقیبول او د پانه ل خو خول سره به دا ګټه در رسیږي چې ک رادیو نشي هم اوریدای، نو تازه خبرونه، شننی، تبصری، رپورټونه او نیز خبرونه، ویډیوګانی او غږیز خبرونه ټول حمل ته ترلاسه کولای شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د هغې صوبې معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې بدلون کړی او صوبایي اسمبلی او د دې غړي یې ترې مستثنا کړي دي. معلوماتو ته د لاسرسي قانون له لارې ولس کولی شي چې د بیلابیلو حکومتي کارونو او پریکړو په اړه معلومات ترلاسه کړي. هلته د صوبایي اسمبلی د اپوزیشن غړو ویلي له دې قانونه د اسمبلی غړو کارکردګۍ په اړه د پښتنو یا معلوماتو ایستل اصلا د تحریک انصاف دا دعوه درواخ کړي چې ګواکې دا ګوند د درغلۍ پر ضد مبارزه کوي. اپوزیشن ګوندونه دا هم وایي چې واکمن اتحاد د اپوزیشن له دریځ اورېدو پرته په قانون کې بدلون وکړ او منظور یې کړ. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت سمو د وړاندې د بدنوانۍ ختمولو او عام اولس ته د ټولو سرکاري محکمو د کارکردګۍ نه د خبرولو لپاره معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی و چې تر مخه یې هر یو وګړی کولی شو چې د عدالتونو او مدني ټولنو نه علاوه هر یو سرکاري اداره کې هر قسم معلومات ترلاسه کولی شو. ولی واکمنو ډلو دغې قانون کې اوس د بدلون د لارې صوبایي اسمبلی د دغې قانون نه مستثنا کړې ده. خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې کوم خلکو د ټولو صوبې لپاره قانون جوړ کړی دی هغوی په خپله پزان دغه قانون نه لاګو کوي، نه نور محکمې به څه خیال وساتي.
ډېره زیاته عجیبه خبره دا ده چې کومې صوبایي اسمبلۍ د ټولو صوبې لپاره قانون جوړ کړی دی د هغې قانون نه ځان وباسو. موږ په دې خبره ډېر زیات افسوس هم کوو. هغې وجه دا ده چې قانون به اول انسان په ځان لاګو کوي او بیا دا حکومت خو په ډاګه دا خبره کوي چې موږ کرپشن ختمو، موږ اقرب پروري ختمو، موږ شفافیت راولو، موږ انصاف راولو. دا څه پیغام ورکوي بیا مو خلکو لا؟
بلخوا یو غیر سرکاري تنظیم چې په دغه لړ کې کار کوي د سی جی پی ای ویان عمران وایي چې د بدنواری مخنیوي او احتساب لپاره دا یو ښه ګام و، ولی اسمبلی باندې د دې نه لاګو کېدل اوس د دغه قانون هغه اثر پاتې نه شو.
دا یو ښه سټپ و د کی پی ګورنمنټ د رایټ ټو انفارمیشن. خو دا اوس چې کوم ترامیم پکې دوی وکړل نو اوس موږ دا وایو په دې اسمبلی کې چې کوم قانونونه پاس کیږي، کم د فنډس ایشو وي، کم نور داسې دغې، نو دا هغه لکه مطلب عوامو ته د هغې رسایي نشته. دې قانون زما په خیال هغه افکټیونس پاتې نه شو کوم چې مخکې و. مطلب ته خپل ایم پی اے ته تپوس نشي کولای نو لاندې ډیپارټمنټ څخه کار دی چې تاله انفارمیشن درکوي، ځکه چې کوم خلک چې قانون جوړوي چې هغې د دې نه اگزمټي، نو د کوم خلکو باندې قانون جوړیږي هغې بس هغه وکړي.
ولی هم په دې لړ کې چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لپاره د قانون مشیر عارف یوسف نه وپوښتل، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی سره د عام ولس نیغ په نیغه سکار نشته دی.
چاته چې انفارمیشن پکارې اگر ډیپارټمنټ سره انفارمیشن، مثال طور باندې تاسو ته ایکسایز نه پکار دی، کارپوریشن نه پکار دی، اني دفتر نه تاسو اني انفارمیشن اغستی شي، نو صوبایي اسمبلی یا هغه سره خدا سے عوام سره ډایرکټ تعلق نه کوي. موږ بالکل حق جوړیږي، موږ عوام ته جواب دی جو هر یو شي کې، پر موږ کم ڈپارٹمنٹ نہ تپوس کو منگ تو پتہ نہیں مکھ دا سے ایم پی ایس دا فنڈ رات اس تھرو ڈپارٹمنٹ راضی منگا صرف پتہ ہوا چدا کار منگ لو کا
دا پامل دا چدا قانون کے دا بدلون پدا سے وقت شو دے چد صوبائی اسمبلی ٹول مخالف گندنا دا بجٹ سیشن نہ بائیکاٹ کر دے ولی دا مخالف ڈلے وائی چراتلون کے اسمبلی سیشن کے بعد دوی دا پا مکمل تو مخالفت ہم کبھی اور دے پزت با آواز ہم پورتا کبھی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو خبرونی پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت لنډ چپو دول زر یو سل دیرش پنځل زر درې سو شپېته پنځل زر اووه سو شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی په پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې او په کابل کې پنځه بجې. عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی زورو.
اسلام آباد د کابل هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوی برید کې د آی ایس آی یو چارواکي لاس درلودلی. د افغانستان ملي امنیت ویاند حسیب صدیقي پرون په ځواک کې ورېجانس ته ویلي چې بل دهکانې شبکې کړي چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه. خو نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله دغه تورونه رد کړل. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمېر زر ته رسېدلی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. په قبایلي سیمه کورمه کې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو دوه عسکر وژلي او دوه یې زخمیان کړي دي. دوی ویلي پېښنه سهار شاوخوا نیمې بجې په ورمګۍ سیمه کې هغه وخت پوسو کړي چې وسلوالو امنیتي عسکرو باندې ډزې وکړې. تحریک طالبان د دغې پېښې په منلې ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په 315 پولینګ سټېشنونو له سره ځایي ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن یې په 15 بېلابېلو سیلو کې دي. د نیټو دفاع وزیران د افغانستان په مسله خبرې کړي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په برسلز کې پیل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی نن په دې غونډه کې ګډون کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه تر 15 د اسلامي دولت پوستوانه ډله یاداش فعاله ده. د ایران سرکاري میډیا وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبې په ورځ د ایران اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره بیانات روانې شي. پر خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بس سواله بیانات ځي. او د امریکا یو وفاقي جج په رسمي توګه د جوهر سرنایف په نامه هغه کس ته د مرګ سزا ورولې چې په بوستون ښار کې په بمي چاودنو تورن و. جوهر سرنایف د چهارشنبې په ورځ د عدالت اورېدنې پر مهال په دې سزا محکوم شو.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلې دي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضح کړې ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځینې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د سند صوبې د کراچۍ ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. هلته امریکایي فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته د ورپېښ مهمو چیلنجونو په اړه لیکنه کړې او وایي چې یاد ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوځ غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سانتي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انسانی صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا دوه زره کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي وو چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي، چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوس ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجلې لیکي دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجلې لیکي په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودېدای شي، خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د مهمو امنیتي صلاحکارانو یوې ډلې تیره ورځ د ایران د اټومي پروګرام پر سر یوې احتمالي یا ممکنه موافقې کې د کافي ضمانتونو د نشتوالي په اړه خبرداری ورکړې. په دوی کې پنځه هغه صلاحکاران هم شامل دي چې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په لومړۍ دورې پورې یې تړاو درلود. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې اونۍ په پای کې د یوې وروستۍ موافقې د رامنځته کېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ویانا کې خبرې کوي. په اړه تفصیل د اجملند په رپورت کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې اونۍ په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د اټومي خبرو اترو په هدف یو ځای کیږي. سو په دې برخه کې تر ټاکلي ضرب الاجل چې د جون د میاشتې دیرشمه نیټه ده یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د ایران اسنا خبری اژانس رپورټ ورکړی چې جواد ظریف به د جمعې په ورځ د خبرو لپاره ویانا ته روان شي. دا هماغه ورځ ده چې جان کیری له واشنگټن څخه روانېږي. تمه کېږي په دې خبرو اترو کې به د پنځو نورو شاملو هیوادونو روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم برخه ولري. په دې خبرو کې هڅه کېږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پر سر لوی اختلافونه لري او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه د تبصرې پر مهال وویل فابیوس وایي له ایراني لوري څخه موږ اړتیا لرو چې دوی هغه څه چې نړیوال پریکړه لیکي وایي ومني. د ټولو اتومي تاسیساتو ممکنه تصدیق دا په دې معنا که بندیزونه وځنډول شي او ایران په خپلو ژمنو کې پاتې راشي نو بیرته به پرې همدا بندیزونه لګیږي. دا د یو قوي تړون لپاره درې اساسي عناصر دي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مهمو امنیتي صلاحکارانو یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د اتومي تړون په برخه کې د کافي ضمانتونو د نشتوالي په اړه خبرداری ورکړې. د امریکا یو شمېر پخوانیو امنیتي چارواکو او د بهرنۍ پالیسۍ څېړونکو ولسمشر اوباما ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي که چیرې له ایران سره په اتومي تړون کې د ملګرو ملتونو د اتومي څارنې او د بندیزونو د بیا لګېدو په اړه جدي موارد ځای نه شي نو د اتومي موافقه به د امریکا د ادارې په هغه خپل معیار چې دا یو ښه جوړجاړی بولي هم برابره نه وي. دا لیک پر نورو سربیره جینس روز هم لاسلیک کړی چې د ولسمشر بارک اوباما په لومړي دور ولسمشرۍ کې د ایران او منځني ختیځ په چارو کې د نوموړي سلاکارو. د چهارشنبه په ماښام بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبري اعلانو ته وویل دا ډیره مخکې ده چې ووایو راتلونکي خبرې اترې به په دې برخه کې ټول پاتې اختلافونه هوار کړي او یوه نهایي موافقه به رامنځته شي.
راجملند رپورت مو اوریده. یو نوی رپورت وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولند د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورت د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
د یوې سیډنیز ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز پی آی ایس ایم نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی قرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورټ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورټ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړي دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غځېدل غواړي دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکي خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسۍ د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
ملیحا میرزاده ول چې د لیکنې مهمې برخې اورولې. افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي رسمي خبرو په برخه کې د اسلام آباد له هڅو نه دی خبر. د افغانستان سولې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ورسره لا په دې اړه اړیکه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي هیواد یې هڅه کوي چې ژر له طالبانو سره د افغان حکومت ناستې ته لار برابره کړي. طالبانو هم له افغان حکومت سره د رسمي مذاکراتو پیلولو امکان رد کړی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلام آباد تر اوسه له افغان طالبانو سره د رسمي مذاکراتو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړی. پرون د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه ژر تر ژره برابره کړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول دوی ته څه نه دی ویلي.
تر اوسه پورې رسما د سولې د عالي شورا سره کوم رابطه نه ده شوې د پاکستان د حکومت. البته که د افغانستان د دولت د نورو ارګانونو سره یعنی وزارت خارجه بل چا سره تماس نیول شوی موږ تر اوسه په جریان کې نه یو. ولې چې دا ډول خبرو موږ هرکلی کوو چې د پاکستان حکومت وایي چې ژر تر ژره به د افغانستان د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ چې مذاکراتو یو پیل دوم دور پیل شي.
مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پیل په هدف د افغان طالبانو له غړو سره یو شمېر مستقیم او غیر مستقیم تماسونه نیولی دي، خو په دې اړه چې دغه رسمي خبرې څه وخت پیلېدای سي مجاهد څه ونه ویل. په وروستیو څو اونیو کې په قطر، چین او ناروې کې له طالبانو سره د افغان حکومت او مدني ټولنو د استازو د غیر رسمي لیدنو په اړه راپورونه خپره سوه او ورسره داسې هیلې هم راپورته سوې چې شاید دغه لیدنې به د افغانستان د روانو شخړو د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. په قطر کې د طالبانو یو استازی چې د نوم له ښودلو یو ډټه کوله لازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په منځګړی توپ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي مذاکراتو خبر رات کړه. دغه منبع زیاتوي چې په فرانسې، چین، قطر او ناروی کې د طالبانو وروستۍ لیدنې له حکومتي استازو سره نه وې، بلکې د په خبره په انفرادي ډول له افغانانو سره خبرې شوي وې. د د په وینا د طالبانو دریځ نه دی بدل سوی او دوی به له افغانستان څخه د وروستي بهرني عسکر تر وتلو پورې د خبرو میز ته رانسي. افغان ولسمشر اشرف غني وخت له رسېدو سره په افغانستان کې سوله او ثبات خپلو کارونو لومړیتوب بللی او ژمنه یې کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې د مذاکراتو بهیر پر مخ وړي.
فریبا ظاهر رپورټ ما اوریده. د خوست یو شمیر بېوزله خلک وایي د روژه ماتي لپاره په ډېر مشکل خواړه پیدا کوي او یا هم د شتمنو په صدقو او خیراتونو خواړه ترلاسه کوي. دوی له حکومت، خیریه ټولنو او شتمنو غوښتنه کوي چې د روژې په میاشت کې دی په ځانګړي ډول د دوی کورنیو ته پام وکړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
دا څرګندونې یو شمیر غریبانانو تیره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحدزي لخوا برابره شوې وه. واحدزي د 15 لکه روپیو په اندازه 170 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړي او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازی عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چیرته د خپل روژه ماتی د خان یو ورځ لګخ د دې مظلوم خلکو د پاره ځانګړې کړی، ان شاء الله د دوی د یوې ورځې یو ماخم په لګخت به د خلکو د پاره د 1500 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي په دې خیلي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتي لپاره هیڅ نه لري.
نوم علي خان، سپینکر بلې یو نوی عادت 2000 روپۍ په دانې تللې 2000 روپۍ مو ریبونه ګوره ډېر شاید پوښتنه مو دا ده چې څوک وسیونې څوک مزدور وي هغه د ریبونه سره کوماکو کې په خپل ټیم کې ری میاشتو دا د خاله شته چې نه لري هیڅ نه لري.
د نورولي په نوم یو کس چې د لکڼو د کمر سر اوسېدونکی دی وایي چې
مونږ د نورو داسې وکیلونو صاحبانو نه هم داسې مزدارو خلکو نه دغه مونږ غوښتنه کوو چې د غریبونو سره باید دی مرسته
دی. یادوانی ورده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
نجیب الله لوخیل رپورټ مورد. د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې ګڼو خلکو په روژه کې له ګرمۍ د ځان ژغورلو لپاره د لمرینې انرژۍ پیدا کولو نظام لګولی دی. دوی وایي دې کار ته ځکه اړ شوي چې په سیمه کې یې په ساعتونو ساعتونو بجلی یا برښنا نه وي او ګرمۍ زیاته شوې ده. دوی دا هم وایي چې د بجلی یو میاشتې بل په پیسو یوه لمرینه ښیښه اخیستی شي چې 15 کاله کار کوي. شانواز ترکزی له دې خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د انور دغه شیشه چې بیلابل قسمونه لري واړه او لوی هم پکې وي او د بجلی تولید هم له یو بل مختلف په عمومي دوکانونو کې هم ملاویږي. نن سهار په شوقدر کې اوس پنګری فقیر کاکا چې ویلي د ګرمۍ لپاره دوه شیشه لوړان دي خسته خو د روژې د میاشتې د ګرمۍ د ماتولو لپاره یو شیشه بل هم اخلي.
په دې شمسیانو باندې خپل وخت تیرو چې شمسی نه نسو بل دوبونه من تنګي په خوا باندې من په کویانو نه دغه اوبه ایستلې په کرکوړو اوس هغې ته موږ موټرې لګولو دي مان کې بجلی نشته دی د تندې نه خراب نه جرنیټرې په کرۍ باندې وړو نه بازاره یا چا خپل واخیستل په هغې اوبه راوباسو.
یو بل سپینګری وویل چې د نور دغه شیشه تر ډیرو کلونو پورې کار کوي چې د وړې کورنۍ پرې ډیره ګزاره کیږي.
دوه پکې چاله یو درې بل پچاري سرکاري بجلی شته نه کنه نو دا به زه وایم چې حکومت مجبوري ده چې حکومت په خپله دغه ولګولې پېښور کې د شمسیان ولګولې.
او یو دوکاندار چې د دوکان مخې ته یې دوه شیشې ښودې وې او د دوکان دننه د هوا پکو ته ترې تارونه هم راوستلي وو وی ویل
د هر حسین بادشاہ د شپقا درنه یاره شیشه دی واجه زکه چې ګرمي ده او روزه ده زه مجد بل نه تقریبا کم هر چپ راځي او ټول عمر د اخلاص او سوال او مننت نشته چې اوس په بجلی شو رستا براشو بیا براش
شاکر الله مومند وسول یعنی د نور شیشه خرڅوي نو هغه ول چې د روزي نه وړاندې روزانه د هغه تر د 15 پورې شیشه خرڅي دي او سکه لري خرځ زیات شوی ولې قیمتونه یې کم شوی دي
او قیمتونه هم د پروس کل نه خدي او دا غي غټه وجه د خرڅېدو دار چې د پروس کل په نسبت د بجلی مډې زیاته خراب ده ګرمي م زیاته ده او سولر قیمتونه حکومت خکړه ټیکس په ختم کړي دا غي په وجه مډې زیاته خرڅيږي چې ما ته د نن شي نو تقریبا چې 15 کال پورې کار کوي
د دکاندارانو پوینه چې دا غوي نه شیشه او یو پی اس ماشينونه اخستون کې د شو قدر نه علاوه د محمود د جنسي 400 او خوښه سیمونه هم راځي او دروژې نه وړاندې او ورستو هم د ګرمۍ لوجه د خستون کشمیر لا سیوا شوه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
په پاکستان کې ځنې شونن کې وای په هغه هیواد کې سیاسي حالات ګډ وډ دي او واکمن مسلم لیگ نون د یوازیتوب په حالت کې دی دوی وای د دې حالاتو په پیدا کېدو کې د واکمن ګوند ځنې تیروتنې هم شامل دي پښتنه دا چې دا ډول سیاسي نارامي یا ګډوډي د پاکستان د جمهوریت پر راتلونکي څه ډول اغېز لرلی شي موریوال کاکړ د دې پښتنې ځواب راکوي
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړي توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سوو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید چا وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولسته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداری سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ
نواز شریف حکومت د پی ټی آی هغه درنې کرایسس خو بهتر هینډل کړو چې هغه بهتري کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آی اسولیټډ و ډېر وخت هغه اسولیټډ شو او د غلط مو هغه وکړو چې کله اصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بلی ورکو واغین پستا در شیدول ملاقات اصل زرداری سر کینسل کو
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړي خو دا ځل شای ور سره ملګری سي د وویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغه کې د سینه دي چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق وي او دشمن په دغه وخت کې انکمبنت حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغه پر خلاف کده یو تاریخ سلسله جوړیږي نو زما د خیال دی چې د دې پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنۍ حالاتو کې په پاکستان کې جمهوریت نظام له سخت مشکلاتو سره مخامخ دی د دې په وینا د دې حالاتو قابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او د سنجیده چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټی وي وړې شوې په دغه باندې خپل پښتانه او بلوچ کړي روټ په معاملې باندې بیا یې دی حاصل زرداری سره خفغان په پی ټی آی سره خوړې ولګایا او نو پاتې شو خپل
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د استابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي د دې په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده
بنظیر بیبی با اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاوي کی خو قدرت نه ملاوي کی اختیار نه ملاوي نو بیا سره ته حکومت ملاو دے اختیار ور سره نشته د سینه دي چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې دې هدا پورې حالات راغلي دا غي قوت په دې کې وی چې واپس دې لاړ شي او دې واپس خپل دې سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وو
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځنګړې توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخواله له هغه ورسته زیات سوچې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د رواني میاشتې پر 19 نیټه پر پوز نیوکه وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف غندنه وکړه
څوک شته کنه شته چې موږ
پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شو. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پورېوان. پولیس ته سپارښت کاری کې اول دا تفریحي دا چې درس بنایي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د پاکستان او په نړۍ کې روژه ده او ګڼ مسلمانان د روژې په میاشت کې روژې نیسي. نو موږ هم د مشال رادیو په وروستۍ خبري غړې کې درته د یو عالم یا د مفتي ویناوي خبرو. دا ځل مفتي شاهد اعظم د گاونډیو د حقونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نن چې موږ په کوم موضوع باندې خبره کول غواړو هغه د گاونډي حقوق. زما عزتمندو، په اسلام کې گاونډي ته ډېر زیات حقوق مهیا کړی شوي دي. څنګه چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام ماته برابر د گاونډي په باره کې د حقوقو ډېر زیات تاکید کولو، همیشه به د گاونډي د حقوقو تاکید کولو تر دې پورې چې ما دا سوچ وکړو چې داسې نه چې دا گاونډي چرته الله زموږ په میراث کې خونه شریکوي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره عظیم هستی وه، هغه هم یو وارې په ممبر باندې ناست و او صحابه په مخ کې هغه یو ارشاد فرمای چې د الله په ذات مې د قسم وي چې مسلمان نه دی. بیا یو وارې بیا وویل چې زما د په الله قسم وي چې مسلمان نه دی. په درېیم وارې بیا وفرمایل چې زما د الله په ذات قسم وي چې مسلمان نه دی. نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله، کوم سړی مسلمان نه دی؟ مانا چې هغه سړی خو تا ذکر نه کړ چې کوم مسلمان نه دی. نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی چې هغه د قیامت په ورځ ایمان راوړي، د الله د هغه پر رسول ایمان راوړي او د گاونډي حقوق نه ادا کوي، نو دغه مسلمان نه دی، دغه ایمان نه دی. مانا د دغه سړی ایمان بالکل ډیر زیات کمزور ایمان دی چې دا د الله په کتاب هم ایمان راوړي او د الله په رسول هم ایمان راوړي، په آخرت هم ایمان راوړي او بیا هم هغه د گاونډي حقوق نه ادا کوي. دغه سړی ډیر زیات کمزور ایمان والا سړی دی. عزتمندو، موږ له پکار ده چې دا د روژې مبارکه میاشته چې په دې کې موږ خصوصا او په نورو میاشتو کې عموماً موږ د گاونډي د حقوقو خیال ساتو. په دې کې بعض زموږ اکابرینو کې دا هم فرمایلي چې کله گاونډي حقوق دا هم دي چې ته اغلا بعض وختونو کې سالن ورولېږې د کور نه، دا هم د گاونډي حق دی. او یو بل روایت کې راځي چې د موقع په مناسبت سره تا هغه ته یو تحفه هم ورکولی شي، چې ځکه د تحفې په وجه یو روایت کې راځي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو یو بل ته تحفه او تحایف ورکوئ ځکه چې په دې سره مینه زیاتېږي. او دا خو د یو گاونډي په بل گاونډي حق وي چې هغه مانا د هغه خیال وساتي. مانا که دا هغه د روټۍ په اعتبار سره وي او که هغه د سالن په اعتبار سره وي او که هغه د ضرورت په اعتبار سره وي، که مانا چې څه قسمه ضرورت وي، نو چې یو گاونډي د بل گاونډي د حق خیال وساتي. او دا خبره یاد وساتي چې په اسلام کې د مسلم او د غیر مسلم د گاونډي په حقوق کې څه فرق نه دی کړی. که مانا ستا گاونډي مسلمان وي او که غیر مسلم وي، په دواړو باندې ضروري ده چې مانا د هغه د حقوق خیال وساتي. وما علینا الا البلاغ.
مفتی شاهد اعظم خبرې مو اورېدې د گاونډیو حقونو په اړه. غږېد عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی ل ده د خبري غړې په پای کې د خبرونو لنډی زبرو.
پاکستان د افغانستان هغه تورون رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوي برید کې د آی اس آی یو چارواکي لاس درلودلی. د افغانستان ملي امنیت ویاند حسیب صدیقي پرون په ژواک خبري اژانس ته ویلي وو چې برید حقاني شبکې کړي وو چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه. خو نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د وینا پر مهال دغه تورونه رد کړل. د پاکستان په سیند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر زر ته رسېدلی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. په قبالي سیمه کورمه کې چارواکي وایي نامعلومه وسله والو دوه عسکر وژلي او دوه زخمیان کړي دي. دوی ویلي پېښه نن سهار شاوخوا 8 بجې په ورمګۍ سیمه کې هغه وخت وسوه کله چې وسله والو په پښو روان امنیتي عسکرو باندې ډزې وکړې. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنونو له سره ځای ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن یې په 15 بېلابېلو سیلو کې دي. د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان په مسله خبرې کوي. د دفاع وزیران غونډه پرون په برسلز کې شروع شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی په دې غونډه کې ګډون کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اتارتاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د ایران سرکاري میډیا وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د شنبې په ورځ د ایران اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته روان شي. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به سبا له ویانا ته ځي. د امریکا یو وفاقي جج په رسمي توګه د جوهر سرنایخ په نامه هغه کس د مرګ سزا اورولې ده چې په بوسټون ښار کې بوني 14 تورن و. جوهر سرنایخ د چهارشنبې په ورځ د عدالت اورېدنې پر مهال په دې سزا محکوم شو.
عبدالله کاکړو د خبرونو لنډیز سره وسم. اوریدونکو د مشال رادیو 9 ساعته خبرونه پای ته ورسېدې. که پر همدو څپو تاسو پاتې شوي نو په 15-40 سیکنډونو کې بعد ډیوه رادیو خبرونه واوري. په مخه خبره.